Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. نن سه شنبه ده د 1490 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي څلرمه چې د 2012 میلادي کال د جنوري ل څلرشتمه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه د تل پشان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي و باورې چې په پام کې د پراروانه میاشت کې په شیکاګو کې د افغانستان په اړه په نړیواله غونډه کې د ناتو ستراتیژي وڅېړل شي. نور موضوعات هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د مهمو خبرونو سر لیکونه. په ناتو کې د امریکا سفیر وایي په شیکاګو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه مهمه ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون موافقه وکړه چې د ایران د تیلو پر وارداتو بندیز ولګوي او د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي پلویانو د بن ولید ښار د نیولو لپاره د ملي انتقالي شورا له ځواکونو سره تازه نښتې پیل کړي دي. خبرونه. په ناتو کې د امریکا سفیر وایي چې په شیکاګو کې د افغانستان په اړه په نړیواله غونډه کې به د ناتو مشران په افغانستان کې د ناتو پر ستراتیژۍ لګښتونو او ظرفیتونو خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د ناتو سرمشري د مې د میاشتې په وروستیو کې جوړه شي او د افغانستان پر حالاتو او انکشافاتو ځانګړی تمرکز وکړي. په دې اړه وروسته په یو راپور کې نور تفصیل اوریدای شئ. د روسیې د مرستو د 3000 ټنه اوړو لومړی جوپه پرون دوشنبه افغانستان ته ورسېده. د روسیې د بهرنیو حالاتو وزارت له لوري افغانستان ته په څلوېښتو کاماز لاریو بار اوړه چې پرون افغانستان ته ورسېدل د نړیوال خوراکي پروګرام لپاره د روسیې د مرستو یو برخه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل چې دا مرسته د حیرتان بندر ته انتقالیږي. د د پوینا د افغانستان سره د روسیې لومړنۍ مرسته نه ده، بلکې د هیواد په 2009 او 2010 کلونو کې نږدې 1500 ټنه اوړه افغانستان ته لیږلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې مسکو په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون موافقه وکړه چې د ایران د تیلو پر وارداتو بندیز ولګوي. د راپورونو له مخې د ایران پر اومو تیلو او پټرولو به دا بندیزونه د جولای له میاشتې وروسته عملي شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتون پرون وویل دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي چې ایران خبرو ته وهڅول شي.
Sanctions are not an end in themselves. I've often talked about this being part.
دا بندیزونه د اقداماتو د پای ته رسولو په معنا نه دي. ما په ځلونو په دې برخه کې د دوه اړخیزې پاملرنې یادونه کړې ده. د بندیزونو هدف دا دی چې پر ایران فشار راوړل شي څو خبرو ته تیار شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل چې دا اقدامات پر ایران د بېسارو بندیزونو یو برخه ده. د امریکا متحدو ایالاتو او اسرایلو د اروپایي ټولنې د پریکړې هرکلی کړی او هغه یې د ایران په وړاندې یو سخت اقدام بللی دی. د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي پلویانو د بن ولید ښار د نیولو لپاره د دې هیواد د ملي انتقالي شورا له ځواکونو سره تازه نښتې پیل کړي دي. خبري اژانسونو د دې ښار د اوسیدونکو په قول راپور ورکړی چې د جګړو په نتیجه کې تر اوسه 4 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. د ځینو نورو سرچینو په وینا په دې نښتو کې له درنو وسلو هم کار اخیستل شوی. په بن ولید ښار کې هغه مهال نښتې پیل شوې چې د ملي انتقالي شورا ملي شو. په دې ښار کې د معمر القذافي یو شمېر پلویان ول. بن ولید د لیبیا د مرکز ترابلس د جنوب ختیځ په 200 کیلومتری کې پروت ښار دی. دا ښار د ورفلا قوم مرکز بلل کیږي. امریکایي چارواکي وایي یو ازبک مهاجر په دې شک نیولی چې له سخت دریځو سره د یو ځای کېدو لپاره له امریکا څخه بهر ته روان و. 15 کلن جمشید محتوروف د شیکاګو په اوهیر نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شو. د امریکا د عدلی وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې محتروف غوښتل د پاکستان په لویدیځ کې د اسلامي جهاد د ډلې لپاره په جګړه کې برخه واخلي. دا ډله د ازبکستان د دیکتاتوري رژیم د پرځولو لپاره هلې ځلې کوي. تاجکستان له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې څو تنه جګپړي مامورین د مخدره موادو په قاچاق کې د لاسلرلو په تور نیولې دي. د نیول شویو کسانو په منځ کې د فرخار د جنوبي ښار له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس فریدون عمروف هم شامل دی. همداراز په مرکز دوشنبه کې د مخدره موادو د څارنې د ادارې یو مسؤول ډګروال هم نیول شوی، خو فریدون عمروف د یوې منظمې جنایتکارې ډلې مشر و چې ادعا کېږي د ختلان ولایت د مخدره موادو ضد ادارې او امنیتي څانګې څو نور چارواکي هم ورسره شریک وو. ختلان د تاجکستان په جنوب کې دی او له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د مخدره موادو د قاچاق پر لاره پروت دی. او روسای خبر د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د ناګورن قرباغ د سیمې د کړکیچ پر سر د خبرو پر دوام سلا کړې ده. دوی د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدف منځګړتوب په خپل منځ کې پرون خبرې وکړې. له هغې اعلامیې سره سم چې د دوشنبې په ورځ خپره شوه، دواړو مشرانو د مینسک ډلې له همکارۍ او منځګړتوبه خوښي څرګنده کړه او ویل چې د 2010 کال له نومبر څخه د پام وړ کارونه شوي دي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ارمنستان او آذربایجان مشرانو موافقه کړې چې له افراطي غوښتنو تیر شي. په ناګورن قرباغ سیمه کې په 1994 میلادي کال اورمن ټینګ شو او اوس د دې سیمې حالت یو مخ عادي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، آزادی راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد، هرات، خوست، ګردیز او اسداباد کې خپرېږي. د خبرونه په راپورونو کې به د دې خبر تفصیل واوري چې پر روانه می میاشت کې په شیکاګو کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکو کانفرنس کې د ناتو پر ستراتیژي خبرې په پام کې دي. د اروپای ټولنې او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د موافقه لیک مسوده بشپړېدو ته نږدې شوې ده. په یو په زړه پورې راپور کې به واورئ چې په مزار شریف کې یوې مېرمنې چې د لومړي ځل لپاره امیدواره شوې وه شپږ ماشومان زیږولي دي.
چون طفلا همیش با وزن کم به دنیا آمده است، در داخل ماشین هستند و وضعیتشان فعلا خوب است از نظر عموم محاسباتی که ما بهش افدر میگیم.
په نړیوالو مسایلو کې د پاکستان پوځ د امریکا دا ادعا رد کړې ده چې وایي د مومندو ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې 24 پاکستاني پوځیان یې د خپل ځان د دفاع لپاره وژلي دي. د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ چې د لویدیځ مطبوعاتو ته د کتنې برخه او نور موضوعات هم واورئ. په مخکې د دې خبري مجلې لومړی راپور ته. په ناټو کې د متحدو ایالاتو سفیر د افغانستان په باب د امریکا په شیکاګو ښار کې جوړیدونکی کانفرنس مهم بللی او ویلی دی چې په دې کانفرنس کې به د ناټو پر ستراتیژۍ خبرې وشي. دا کانفرنس د مې د میاشتې په وروستیو کې په پام کې دی چې ورپسې به په دوو نورو کانفرنسونو کې هم چې په استانبول او توکیو ښارونو کې جوړیږي د افغانستان موضوع وڅېړل شي. د دې موضوع تفصیل اسمت څاروان په یو راپور کې وړاندې کوي.
په ناتو کې د امریکا سفیر وایي متحده ایالات به تر 2014 پورې په افغانستان کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي، خو دا چې له اقتصادي بحران سره مخامخ اروپایي هیوادونه به هم دا کار وکړي او کنه هغه پوښتنه ده چې د شیکاګو په راتلونکي غونډه کې به یې ځواب څرګند شي. ټاکل شوی ده چې د سږکال د مې د میاشتې په وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالتونو په شیکاګو ښار کې د ناتو مشران د افغانستان په راتلونکي خبرې وکړي. د افغان چارواکو په وینا په دې کانفرنس کې به په ځانګړي ډول د بوند د دوهم کانفرنس پر پریکړو او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د مالی او پوځي مرستو پر دوام بحثونه وشي. ولسمشر کرچی د بوند په دوهم کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره لس کاله نور هم مرستو ته دوام ورکړي څو هغه بریاوې خوندي شي چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په برخه شوي دي. افغان ولسمشر ژمنه وکړه چې افغانستان به د فساد پر ضد جدي او اغیزمنه مبارزه وکړي او د افغانستان په ملکي ادارو کې به نور اصلاحات راولي، د قانون حاکمیت به ټینګ کړي او د ټاکنو په بهیر کې به شفافیت رامنځته کړي. په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر ایوو ډادلر د دوشنبې په ورځ وویل چې د شیکاګو کانفرنس به په افغانستان کې د ناتو پر ستراتیژۍ، مصارفو او ظرفیتونو تمرکز وکړي. د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین هم د امریکا له خاص استازي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په اړه به د شیکاګو تر کنفرانس وروسته د ترکیې په استانبول کې د سیمې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د جون په میاشت کې جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې غونډې یوه میاشت وروسته یعنې په جولای کې به د جاپان په مرکز توکیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس دایر شي.
په همدې حال کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې له افغانستان سره د اوږدمهالو همکاریو د موافقه لیک مسوده تقریبا بشپړه شوې ده. ویګاداس اوساکاس په کابل کې د علوم اکاډمۍ لخوا په یو جوړ شوي سیمینار کې وویل چې د دې موافقه لیک له مخې به اروپایي ټولنه له 2014 میلادي کال وروسته هم د افغانستان د اوږدې مودې ملګری وي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې جمهور رئیس حامد کرزی راتلونکي اونۍ اروپا ته ولاړ شي او له انګلستان، فرانسې او ایټالیا سره د اوږدمهالو همکاریو سندونه لاسلیک کړي. زبیر ژمن له کابله په دې اړه راپور راکوي.
په کابل کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به له افغان حکومت سره د اوږدمهالو اړیکو پر سر خبرې پیل کړي. ویګاداس اوساکاس وویل چې د اوږدمهالو همکاریو د موافقه لیک مسوده نږدې بشپړه کړې ده چې په ګډو ارزښتونو، دوه اړخیزو حقونو او ژمنو ولاړه ده. ښاغلی اوساکاس چې د دوشنبې په ورځ د علوم اکاډمۍ یو سیمینار ته وینا کوله وویل دغه شاوخوا څلوېښت مخیز موافقه لیک د همکارۍ بېلابېلې برخې رانغاړي.
It's going to be about 40 pages.
دا به د شاو خاص لويخت مخونو سند وی چې اتیا ماده به ولري. ځینې مسایل به رانغاړي لکه د بشر حقونه، سوداګري، پانګونه، چاپیریال ساتنه او ډېرې نورې مسالې.
ښاغلی اوساکاس دا هم وویل چې د دې تړون له مخې اروپایي ټولنه به له 2014 میلادي کال نه وروسته هم د افغانستان ملګری وي. نوموړي وویل په دې موافقه لیک کې له افغان دولت نه هم یو لړ مشخصې غوښتنې مطرح شوې دي.
We will have to negotiate that
مونږ به په دې اړه مذاکرات ولرو چې مشخصو نورمونو او تعهداتو ته درناوی ولرو، لکه په ټولنه کې د ښځو حقونو ته درناوی. بل دا چې د دې ډاډمنول چې د اروپایي ټولنې له کمپنیو او سوداګریزو ادارو سره به هغه رنګ چلند کیږي چې له نورو ټولو سره کیږي. د دې ډاډمنول چې تاسو به داسې ادارې ولرئ چې د افغانستان تولید د خوراکي موادو له خوندیتوب نه برخمن کوي، تر څو مونږ وتوانیږو چې د اروپا بازارونو ته صادر کړو او ډیر نور مسائل هم شته.
اروپای ټولنه په بیلابیل برخو کې له افغان دولت سره مرسته او همکاري کوي. په کابل کې د دې ټولنې ځانګړي استازي وویل چې دا مهال اروپای ټولنه د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره 40 میلیونو یورو مرسته ته ژمنه ده. سربیره پر دې د اورګاډي د لارو له جوړولو سره به هم مالی مرسته وکړي. اروپای ټولنه هم درځ ژمنه کړې چې د افغان پولیسو د روزنې روان ماموریت به د 2014 کال تر پایه دوام وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې غړو پرون د جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات وکړل او ظاهر قدیر د ولسی جرګې د لومړي مرستیال په توګه غوره شو، خو د دې جرګې د دوهم مرستیال منشي او مرستیال منشي څوکیو ته کاندیدان ونه توانیدل چې لازمې رایې ترلاسه کړي.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په ترڅ کې د دې جرګې غړي وټوانېدل چې یوازې حاجی ظاهر قدیر د ولسی جرګې د لومړي مرستیال په توګه انتخاب کړي. د حاجی ظاهر قدیر پر وړاندې په دې انتخاباتو کې حاجی نادر خان کټوازی ولاړ و چې له 210 رایو څخه یوازې شپږ سلويخت رایې وګټلې او ښاغری قدیر 130 رایې ترلاسه کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د دې جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو له انتخاباتو څخه وروسته وویل چې د ولسی جرګې د دوهم مرستیال لومړی منشي او دوهم منشي څوکیو ته به د مخکښو کاندیدانو ترمنځ دوهم ځل انتخابات د سه شنبه په ورځ ترسره شي. د ولسی جرګې د دوهم مرستیال څوکۍ ته احمد بهزاد، حاجی محمد عبدوه او جعفر مهدوی کاندیدان و چې یو هم لازم رایې ترلاسه نه کړي. د غراز د ولسی جرګې د لومړي منشي څوکۍ ته عبدالستار خواسی او زهیر سعادت او د دوهم منشي څوکۍ ته فرهاد عظیمی او قیس حسن درېدلی و چې یو هم 113 رایې ونه ګټلې. بل لور ته د ولسی جرګې غړي واګما صافی چې د یک شنبه په ورځ ځان د ولسی جرګې د لومړي منشي څوکۍ ته کاندید کړی و ادعا کوي تیر شپه دې ته د ټلیفون له لارې ډیر ګواښونه شوي چې باید له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیره شي او وایي چې له همدې عملیې خپله کاندیداتوري بیرته واخیستله. د قانون له مخې د ولسي جرګې رئیس د 15 کلونو لپاره او د اداري پلاوي پاتې غړي د یو کال لپاره د آزادو انتخاباتو په ترڅ کې انتخابیږي. د ولسي جرګې غړي وایي چې د اداري پلاوي له انتخاباتو وروسته د کابینې پاتې غړو ته رایه ورکول د دوی کاري لومړیتوب جوړوي. دغه راز ولسمشر کرزي هم د ملي شورا د دوهم کاري کال په پرانستلو کې په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې د ولسي جرګې د اداري پلاوي له انتخابېدو وروسته به د کابینې پاتې وزیران د جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ولیږي.
د سهار 5:15 شوي قدر منوریدونکو په څو شېبې کې د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز. په ناټو کې د امریکا سفیر وایي چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران به د شیکاګو په غونډه کې په افغانستان کې د ناټو پر ستراتیژۍ لګښتونو او ظرفیتونو خبرې وکړي. تکل شوی د ناټو سرمشریزه د مې د میاشتې په وروستیو کې جوړه شي او د افغانستان پر حالاتو ځانګړی تمرکز وکړي. پر سلویختو کاماز لاریو بار د روسیې د مرستو د 3000 ټنه اوړو لمړی جوپه پرون افغانستان ته ورسیده. روسیه وایي چې دا له افغانستان سره لمړنۍ مرسته نه ده، بلکې په 2009 او 2010 کلونو کې هم افغانستان ته نږدې 10000 ټنه اوړه لیږلې دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون موافقه وکړه چې د ایران د اومو تیلو او پټرولو پر وارداتو بندیز ولګوي. اروپای ټولنه وایي د بندیزونه د دې لپاره لګول شوی چې ایران خبرو ته وهڅول شي. د لیبیا د پخوانی مشر معمر القذافي پلاویانو د بن ولید ښار د نیولو لپاره د ملي انتقالي شورا له ځواکونو سره تازه نښتې پیل کړې. د راپورونو له مخې د دې جګړو په نتیجه کې تر اوسه 4 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. امریکایي چارواکو یو ازبک مهاجر په دې شک نیولی چې له سخت دریزو سره د یو ځای کېدو لپاره بهر ته روان و. د امریکا د عدلیې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې تورن غوښتل د پاکستان په لویدیځ کې د اسلامي جهاد د ډلې لپاره په جګړه کې برخه واخلي. او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د ناګورنا قرهباغ د لنجمنې سیمې پر سر د خبرو پر دوام سلا کړي. دوی پرون د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدیف په منځګړتوب په خپلو کې خبرې وکړي. د ازادې راډیو خبرونه اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه یو مطلب د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د خاص استازي په هغې خبرې پیل کړی چې وایي له طالبانو سره د خبرو په اړه اوږده لاره په مخ کې ده. مارک ګروسمن قطر ته له تګ مخکې په کابل کې هغه راپورونه رد کړل چې ویلي دي نوموړی به روانه اونۍ په قطر کې چیرې چې د طالبانو دفتر پرانیستل کیږي له طالبانو سره خبرې پیل کړي. نیویارک ټایمز لیکي ګروسمن وویل قطر دې ته اړتیا لري چې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه له افغان حکومت سره خبرې وکړي، او متحده ایالاتو ته هم پکار ده چې له پاکستان سره چې تیره اونۍ د هغه د ورتګ مخه ونیوله خبرې وکړي. د ګروسمن په وینا طالبان باید دا په ډاګه کړي چې آیا دوی واقعا غواړي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. هغه وویل د سولې پروسه یوه هر اړخیزه او پیچلې پروسه ده او یوازې افغانان کولی شي چې د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. د بریتانیا چاپ ټایمز ورسپانې د سولې د خبرو په اړه یوه لیکنه تر دې سرلیک لاندې چې امریکا کرزي ته ویلي چې د طالبانو د دفتر له پرانستلو سره موافقه وکړي کنه دوی به له دې هېواده د خپلو عسکرو ایستل ګړندي کړي خپره کړي، او له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي طالبانو د رواني میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې دوی د جرمني په منځګړیتوب له امریکا سره تر 14 میاشتنیو ګټورو خبرو اترو وروسته په اصولو کې په قطر کې د ځان لپاره د دفتر له پرانستلو سره موافقه کړې ده. خو دغه اعلان چې په افغانستان کې د لسکلنې جګړې د پای ته رسېدو د هڅو لپاره یو لوی پرمختګ بلل شوی، سمدستي د افغان ولسمشر له مخالفت سره مخامخ شو. خو د ټایمز په وینا ولسمشر کرزي د افغانستان لپاره د امریکا له خاص استازي مارک ګروسمن سره له تودو بحثونو وروسته چې کابل ته په دوه ورځني سفر کې ترسره کړي قطر ته له ګوانتنامو زندان څخه د طالب بندیانو له استولو سره له خپل مخالفت لاس واخیست. د ټایمز له دې لیکنې سره سم په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر رایان کراکر کرزي ته ویلي چې که دی له دغې معاملې سره موافقه ونه کړي متحده ایالات کولی شي ووایي چې په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي او د روغې جوړې پروسه دته پرېږدي. ورځپاڼه له ګوانتنامه زندان څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو مسلې ته په اشاره لیکي چې له اوسني پلان سره سم امریکا ښایي د مارچ د میاشتې په وروستیو یا د اپریل په پیل کې دوه طالب مشران له ګوانتنامه څخه خوشي کړي او طالبان به هم په مقابل کې هغه امریکایي عسکر آزاد کړي چې له یوې مودې راهیسې له دوی سره بندي دی. د ټایمز په وینا وسلوال طالبان به دغه راز د یوې اعلامیې په خپرولو سره تروریزم وغندي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. وخت سهار 8:40 دی. یو امریکایي مؤسسه د افغانستان د سوداګرۍ لخونو سره په ګډه د تجارتي او ساختماني شرکتونو د خوندانو لپاره یو روزنیز پروګرام پیل کړی. چارواکي وایي د دې پروګرام هدف دا دی چې د افغان شرکتونو او مؤسسو ظرفیتونه لوړ شي، څو وکولای شي د سوداګرۍ او ساختماني چارو لومړی درجه تړونونه ترلاسه کړي. خو افغان سوداګر او د شرکتونو خاوندان وایي دا ډول روزنیز پروګرامونه باید لس کاله مخکې جوړ شوي وای. خان محمد سین په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په وروستیو شاوخوا لسو کلونو کې د افغانستان د سوداګرۍ او ساختماني چارو اکثره عمده تړونونه بهرنیانو ترلاسه کړي دي. د دې لپاره چې د افغان شرکتونو مسؤلین دا وړتیا ومومي چې لومړی درجه تړونونه ترلاسه کړي، د یک شنبه په ورځ ورته په کابل کې د جی ټی 3S انټرپرایز په نامه د یوې امریکایي مؤسسې لخوا یو روزنیز پروګرام پیل شو. د مؤسسې یو تن مسؤل د پروګرام هدف داسې بیان کړ:
We hope to continue to develop your entrepreneurship as Afghan companies here.
موږ هیله من یو چې په افغانستان کې له کمپنیو سره د پرمختګ په لاره کې مرسته وکړو. موږ باور یو چې دا پروګرامونه به په کورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ کې د افغان سوداګرو په هوای زیات کړي او بلکې له نورو شرکتونو او سوداګرو سره به مو هم اړیکې زیات شي. د ظرفیتونو لوړوالی به تاسو ته دا موقع درکړي چې تجارت پراخه کړئ او نړیوالو مارکیټونو ته لار ومومئ.
خو افغان سوداګر او د شرکتونو خاوندان وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د بیارغونې، ساختماني چارو او د سوداګرۍ عمده او لومړۍ درجه تړونونه بهرنیانو ترلاسه کړي او دوهمه او دریمه درجه تړونونه افغانانو ته پاتې شوي دي. افغان سوداګر او پانګوال خانجان الکوزی وایي چې دا ډول روزنیز پروګرامونه باید لس کاله د مخ افغانانو ته پیل شوي وای.
پیسې افغانستان ته رالی، هغه بیرته لاړې. دا د جهانی بانک پر راپور کې دي چې 90% د بیرته خلکو ویوړل. اوس خو نور کومکونه قطع کیږي، اوس زموږ د فارغ څه تعبیر نیسه.
د افغانستان د مالی وزارت او نړیوال بانک وایي چې د افغانستان له بیارغونې او پراختیایي چارو سره چې په تیرو لسو کلونو کې څومره مرستې شوي، 80% یې د بهرنیانو جیبونو ته لوېدلې دي. نړیواله ټولنه وای په افغانستان کې د ظرفیتونو د کموالي لامل نشي کولای چې د مرستو زیاته برخه په مستقیمه توګه افغان حکومت ته ورکړي.
خبري مجله اوري.
حیرانېږي ما هغه څه چې اوس وړاندې کیږي یو حقیقي راپور دی. په مزار شریف کې یوې میرمنې په لومړي ځل امیدوارۍ کې شپږ ماشومان وزېږول. د مزار شریف د حوزوي روغتون چارواکي ډاډ ورکوي چې د دې میرمنې او د دې د ماشومانو صحي حالت ښه دی. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبريال سمیع الله غختون راپور راکوي.
یوې ښځې د مزار شریف حوزوي روغتون کې شپږ ماشومان وزېږول. د بلخ ولایت د سیاتامې رئیس میرویس ربی وایي چې د بلخ ولسوالۍ د 50 جریبه سیمې اوسیدونکي د سراګل په نامه میرمنې شپږ صحتمند ماشومان، درې نجونې او درې هلکان دنیا ته راوړل. د بلخ د دولتي روغتون د چارواکو د څرګندونو پر بنسټ، کله چې امیدواره میرمن سراګل د دوشنبې پر ورځ وروسته له غرمې څخه کم شپږ بجې روغتون ته مراجعه کوي، د مذهب ډاکترانو د درملنې تر کنټرول لاندې نیول کیږي. د بلخ ولایت د سیاتامې رئیس میرویس ربی وایي د لومړي ځل لپاره اول باری امیدواره میرمن چې شپږ ماشومان یې دنیا ته راوړي روغتیایي حالت یې بالکل ډاډمن بولي.
وضعیت مادرش الحمدلله کاملا خوب است، چون طفلا همیشه
د شپږګونو ماشومانو روغتیایي حالت ښه دی. په دې چې درې خویندې او درې وړونه ټول په کموز سره دنیا ته راغلي دي، په ماشین کې دي. د بلخ ولایت د اطپالو د څانګې ډاکټر حبیب الرحمن رحماني وایي د دوو نجونو او یوه هلک وزن 9 کیلوګرام مده. فیلی حالات ښه دی. نوموړی هیله من شو چې روغتیا به یې په همدې ډول دوام ومومي. د ماشومانو مور خپل روغتیایي حالت ښه بولي، خو د کورنۍ کمزور اقتصاد بېوزلي یې د ناروغۍ پر بستر له اوسه د شپږو ماشومانو روزل د حیرانتیا خوب زنګوي او خپل اقتصادي حالت ډېر خراب بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان پوز د امریکا دا ادعا چې د نومبر په میاشت کې د مومندو ایجنسی په قبایلی سیمه کې د ځان د دفاع لپاره حمله کړې وه او 40 پاکستانی پوځیان یې وژلي وو پرون رسمن رد کړه. څارونکي اټکل کوي چې د پاکستان له لوري د امریکا د راپور له ردېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښایي نور هم خړپړ شي. اسمت څاروان او په دې اړه تفصیل.
د پاکستان پوسټ په یو مفصل راپور کې ویلي د نومبر د 16 نیټې په حمله کې لومړی دغه هیواد عسکرو ډزې نه وې کړې. امریکا تر دې مخکې ویلي و چې لومړی پاکستانی پوځیانو پر افغان او امریکایي پوځیانو چې له خپلو وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې بوخت ول ډزې کړې وې، خو پاکستان دا ادعا ردوي. د پاکستان د پوسټ پر راپور کې ویل شوی چې په دې پیښه کې د پاکستان ملامتول د منلو وړ نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه تحقیقات د دسمبر په میاشت کې بشپړ کړل او د پاکستان اوسنی راپور د امریکا د همغه راپور په عکس العمل کې خپور شوی دی. امریکا د پاکستانی عسکرو په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې، خو ویلي دي چې امریکایي ځواکونو دا مناسب اقدام د ځان د دفاع لپاره کړی، ځکه چې فکر یې کاوه چې د وسلوالو طالبانو له لوري پرې برید شوی دی. پاکستان چې د خپلو عسکرو پر وژل کېدو غوسه شوی وو، په افغانستان کې د ناټو او امریکا د پوځیانو اکمالاتي لاره بنده کړه او همداراز امریکایي پوځیانو ته وویل چې د شمسی له هوایي اډې څخه ووځي. امریکا د دې جنجال د کرارولو لپاره د یوې مودې په مخه د پاکستان پر قبایلي سیمو د بې پیلوټو الوتکو حملې ودرولې، خو د راپورونو له مخې په وروستیو کې درې حملې کړې دي. پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل د امریکا د بې پیلوټي الوتکې له لوري په شمالي وزیرستان کې د دیګان کلی پر راکټ وویشتل شو چې په نتیجه کې څلور تنه ووژل شول. د پاکستان استخباراتي مامورینو د نوم د نشوولو په شرط اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې په پرونی حمله کې بهرنیان وژل شوي دي. امریکا هیڅ وخت په ښکارا د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه څه نه دی ویلي، خو امریکایي چارواکو په خصوصي ډول ویلي چې په دې بریتونو کې د القاعده او طالبانو زیات قومندانان وژل شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان پوځ د امریکا دا ادعا چې په نوومبر میاشت کې د مومندو ایجنسی په قبایلی سیمه کې د ځان د دفاع لپاره پر پاکستانی سرتیرو حمله کړې وه رسمن رد کړې ده. د پاکستان پوځ د او بخې د پاکستاني پوز د دې اعلان په جواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولند پرون مخام په خپل سرګندونو کې د امریکا د پوز د راپور پر رښتینولۍ ټینګار وکړ.
وی سټاند بای دی انویسټیګیشن دټ سنکام کنډکټډ وی بیلیو اټ واز
ډن موږ د پوز د مرکزی قرارګا پر سیړنو ولاړ یو او په دې باور یو چې دا سیړنې د حقیقت پر بنسټ شوې دي. غواړم یادونه وکړم چې موږ د پاکستاني حکومت او پاوز دا وړاندیز کړی و چې دوی زمونږ په دې څېړنو کې پوره برخه اخیستلی شي او کولای شي خپل کسان زمونږ په ټیم کې وګماري، خو دوی دا وړاندیز رد کړ. ښایي دا به د دواړو هیوادونو د نظریاتو په نږدې کولو کې ګټه وروي، خو موږ اوس هم د پاکستان له ملکی او پوځي چارواکو سره ګډ کار ته چمتو یو او د دوی د خپلو څېړنو نتایجو ته سترګې په لار یو، څو کولای شو په ګډه پر مخ ولاړ شو. مېرمن نولند زیاته کړه چې اوس باید د دوړو خواوو د اختلاف پر مسایلو په اړه خبري وشي. د خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې په وینا کې دی چې په مومندو ایجنسی کې د امریکا د پاوز په هوایي بریټ کې د پاکستانی سرتیرو د وژنې په اړه د پوزي کانالونو ترمنځ خبري یا د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې تر دې د نورو پراخو مسایلو په اړه وی. قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه وروستي راپور تاسو پام را اړوم. اروپایي ټولنې پرون په رسمي توګه له ایران څخه د تیلو پر صادراتو نوي بندیزونه تایید کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې د ایران پر مرکزی بانک د بندیزونو موضوع هم وڅېړله.
ډیپلوماټان وایي د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د خامو تیلو او پټرولو د تولید په برخه کې نوي قراردادونه په سمدستي توګه منکړې شوې دي. خو له ایران سره په دې برخه کې لوړاندې څخه شوي قراردادونه به د راتلونکي جولای میاشت تر لومړۍ نیټې پورې په خپل حال پاتې وي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګویل دا نوي پریکړه پر ایران باندې د بې سابقه بندیزونو یو برخه ده. اروپایي ټولنه دا مهال د ایران د تیلو چې د تهران تر ټولو ګران شتمنی ده له 500 یو برخه اخلي. دغه راستمه ده چې د اروپایي ټولنه د بهرنیو چارو وزیران د ایران په مرکزی بانک هم د بندیزونو پر پیشنهاد موافقه وکړي. د اروپای ټولنې د بارنۍ اړیکو مسؤلی کیترین اشټن ویل د دې بندیزونو هدف دا دی چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو په باب د اروپای ټولنې غوښتنه جدي ونیسي.
موږ به پر ایران په خاصه توګه د دې هیواد پر مرکزي بانک او د تیلو پر صادراتو پر نوي بندیزونو خبرې وکړو او هغه به نهایي کړو. خو زه غواړم تکرار کړم چې دا د ایران په اړه زموږ د دوه اړخیزې تګلارې د هڅو یوه برخه ده. د بندیزونو له لارې د فشار هدف دا دی چې ایران د خبرو اترو د پیلولو لپاره زموږ غوښتنه جدي ونیسي.
هغې ویل ایران تر اوسه پورې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د قوتونو لخوا د خبرو اترو پیشنهاد ته چې په تیر اکتوبر میاشت کې شوی و ځواب نه دی ویلی.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره راورسېدو د دې سهارنۍ خبري مجلې پایته. سلطان محمد سرور په بل نیم ساعت.